درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مو څه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. لسګونو ښځو پرون په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ وکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره ګوري. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ترامپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ترامپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي. مارک اسپر وایي زموږ طریقه دا ده چې سیاسي موافقه که د حل یوازینۍ لار نه ده، حد اقل تر ټولو ښه لاره ده. د یوې موافقې طرحه پر میز راته پرته ده، موږ یې په دقت څیړو. موږ له خپلو متحدانو، کانګرس او نورو سره سلا کوو او زه فکر کوم چې سولې ته باید چانس ورکړل شي. مارک اسپر ونه ویل چې د تشدد د کمولو په اړه شوی تفاهم به څه وخت عملي کیږي، خو د فرانسې خبري اژانس ته د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د جمعې له ورځې به یې عملي کوي. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي، په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وژل شوی. د شاهین 209 قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون وویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ترامپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ترامپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ یې کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ترامپ نه، بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا له لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاین وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پریکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. دا دې پریکړه لیک د تصویب لپاره اته جمهوري غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ، او پریکړه لیک د 550 څخه په 540 مثبتو رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې یې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومېږي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په دریسدن ښار کې د بمبار د 50مې کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په دریسدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په دریسدن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. د جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی، او سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراټیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1945 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ، او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شي. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. یو شمېر نورو امریکایي چارواکو او همدارنګه افغان چارواکو هم د سولې په تړاو څرګندونې کړي. په اړه به یې تفصیلي رپورټ ولرو. کابل کې پرون په یوه غونډه کې لسګونو ښځو یو وار بیا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. پرون د راډیو یعنی د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځ سره برابر وه. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو یو تفصیلي رپورټ تراورو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به مو اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوي نن له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې دوه ولس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي، او هیله لري د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه پریکړه به په پټو سترګو نه کیږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې د افغانستان د ملي اردو د ړنګېدو او د حکومت بدلون خبرې بکې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه به په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبرې جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته تر رسیدو مخکې تشدد په بیساره ډول کم سي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارک اسپر وویل د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وې. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 12,500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم و. خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی د تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې شایي په یوه اونۍ کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شي.
از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیاد آمده.
دای وای تاسو د قطر مذاکره تعقیبوی د تیر و کال راهیسه ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روان دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د وو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ور باندې کیږي په جزئیاتو نه د ورسره مطرح شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. لسکونه خزو پرون په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د تاوتریخوالي د عاملانو د علني مجازات غوښتنه وکړه. د خزو دا غونډه د هغې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه چې د فبروري په 14 هر کال یادیږي. خان محمد سیندی پاړه رپورټ لري.
بنام خداوند برابری و آزادی
دا ده حق و خز و غق ده چه ده خپل و حقون و لپار عدالت غوری دوی د خزی او ټولنې د خوندیتوب او افغان مرمن شاتګ نکوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی خزو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علني شي. دلته افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده. خو د افغانستان ښځې نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د ښځو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد څرګند چلند وکړي. دغه خزی د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشری ماڼۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قاضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړې دي. د ولسمشری ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان
د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دي. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په خطوګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبتې کړې چې دغه شمېرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د ښځو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو ښځو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
اخوا پرون په ننګرهار کې هم لسګونه ښځو د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. سهرګل امیرزی له ننګرهار.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمنو لخوا د یو اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي او د زیاتو کورنیو لخوا خپل لوڼو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کېږي چې له امله یې د نجونو د پرمختګ مخه ډپ شوې ده.
زما نوم سیده د ننګرهار ولایت اوسېدونکې یم. خو متاسفانه دوی ته دا موقع نه ده مساعده شوې د دوی خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دویم د دوی اجباري ودونه دي ځکه چې د خویندو خوښه نه اوسي د کورنۍ د خوا پې زور واچول شي ته به حتمن د دې هلک سره به واده یا کوژدنه کې دا هم د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده او بل د علمي کچې کموالی د دوی د کورنۍ اوسي دوی ته یو فرصت نه دی برابر شوی.
شریفی ده د ننګرهار ولایت اوسېدونکې ما له بده مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېره حده زیات شوی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي په بدو کې ورکوي ولور پرې ډېره اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جلۍ ته په کور کې پیغور ورکول کېږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې او نو له دولت څخه مو غوښتنه داره چې دې ته باید د پای ټکه کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسېږي.
ښځینه فعالې ملالې میوند د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او پر حکومت او نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه چې لکلون راهیسې لزیات مرستو سره سره اوس هم میرمنې لګنو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالی ته قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالی ته تاوتریخوالی کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ارادې نشټوالی په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخلې له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام بیوزلي او وزګارتیا د ښځو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی توندلاري عدالت ته د ښځو محدود لاسرسی بېسوادي او اداري فساد څخه په جدیدوګه خپل اندېښنه څرګندوي.
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسیدو لپاره ګړندې هڅې پیل شوي خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې راکمې او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بېوزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي.
جلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
سره زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه اوس پر شو دي ته چلويدي زیور اسپانې د افغانستان په اړه سوي سفیولا ستانکسي ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بالاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلي. ورځپاڼې لیکي امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په اباد چې تما کیږي و ورځي وی ورسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاری چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوی چې متحده ایالاتونه طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنجشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو زدکونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه خارکوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته پرسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخې د مرستیالي پټریشا گاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه هغه هم چې عاملان زورور وي ډیر ستونزمن منده. وړم 2013 کال زینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوی. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولګېده، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسه شوی. په لوګر کې هم مدني فعال موسی محمودی د زینو خوانځیو په شاوخوا 1500 نارینه زده کوونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څېړنو پایلې خبرې کړې چې ډېرې لانجې وپارولې. د افغانستان لوی څارنوالي د بشري حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیې په اړه هم څارنوالي د څېړنو د دوام خبره کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوی، صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د پاکستان پارلمان ته وینا وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته هم ندی ویلي چې هغوی به د اسلامي هیوادونو د مجموعې یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی و خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تک دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ کړي چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریه پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان خبري وکړي او تعهد یې وکړ چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. هغوی وویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کیږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسی دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان په اړه د شمیر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په ورستي شبکې د دې مجموعه یا فورم د مشرانو په لومړی غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیر میاشت کوالالمپور ته ولاړ او ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوښینه دی. عمران خان ویل چې ځینی دوستانو ناسمی لارې ته برابر کړیو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی و.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. پرون د فبروري د 11مه نیټه او د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر وه. په افغانستان کې که څه هم له تیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم د افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د معلوماتو د رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعالې دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوه دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري چې د راډیو په غږ پیلېږي.
خپلې وړې راډیو ته یې مریدار پوښ جوړ کړی. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپلو کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې راډیو وانه ورم زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غې د خاطر پار و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او راډیو د سیمه ما ګرځېدلې لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لومړنۍ هڅې په 1800 میلادي کال کې د سکاټلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجودې دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې له شپږو کسانو پرته د بیړۍ ټول سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم له تیرو دوه لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرتش پیش سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرون رو پر نوریم زین شیان ست پا که خبرون رازی. خب بیا هم تراغو طول و زخپل است کم در آقا رادیو آورم تصویر نیش سده اوسم داده مات رادیو چالان در رادیو آورم در رادیو خبرو تمغوز نیوله.
در افغانستان لازاد و رسانیون دم لاتر داره نیوائی. پا افغانستان که راډیو زکه خلک ګیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده، او د دې هیواد له نیمایي زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو به عنوان ارزانترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 23% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي، او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده، او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمه ده چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري، او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوي دولتي ده، خو په خبره جوازونه یې ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اوسم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلی اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان مولوي سردار محمد په یو لړ عملیاتو کې وشل. د طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په جرمني مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته رسېدلی. ارګ وایي ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم موافقه کیږي. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. او د امریکا سمندري ځواکونو پرون د فبروري په 13 اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین شوي او جوړې شوي او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. دوستانو، په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو غونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کوله او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قربانی شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره خځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیا ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغي ویلی وای اوز به یه ماشوم جونده دختر خانمایی که در وقتی مجرد می باشد اینجا نیکه ده پلار پکور که کمه روختیه ایستون زوله ری چه واده شیل خسر خیلوی پتوی هم دارنگا می اخبالا این گرده وینه یه ده پلار پکور که میکروبی و چه کلا مو واده کرده ده خبره لمون نپتکره او هم ده لامر شو چه دو واره ماشوم سخت چه خو کلا چه مو خبر شو دوا مورده وکره تقریبا یو کال کیگی چه دوا خوری خو دکتران لا هم وایی چه تر نه هم یشتو چه ماشومی حمل که ده باید دوا وخوری ترسو ماشومی نورمال دنیا تراشی
یو شمیر خزی بیا ده خپلی ناروغی حال ده خسرگنی کروایی خو ده خسرگنی ده ناسم چلن سر مخکیگی نه ده چه یوازی ناروغی لپام قرزول کیگی بلکه ده خواخی او ده خواون ده نورو خزی نخپلوانو لخواورتا بعدی خبری هم کیگی خدیجه چه ده ناروغیو لکبل هدیر زیف شوی هم ده وایی چه ده خواوند او ده خسرگنی لخوایی ناروغی تا هیچ دول پام لرنه نکیگی او خواخی تل ورتا وایی چه ناجوره نیه حسی ما کرکوی
ادیر ناجوره کیگم خول داره کور که نوایم زکا چه بیا بوایی تل ناروغه یه نو لحم دی کبلا زهر هیس نوایم ایوش پا کابوم را شوی و مرک تمی هیس نو پاتی دیوینی جیریانو نمی بند شوی و هیچو کور که نو یو روغزوی می هم دی خیات شاگرد و دیختر شپی برازی بی هاگا هم نا وقتا کور زرات لو ماتوان هم ندردو چه زانتا یو گیلا سو برا وخلا ناروغه لور می چه پوپ خو فلج دا پتا لورو لارا او ماتای او برا کده چه کلمه دا کسا خواخی تا وکلا وی ویل مکر مکاوا ما ویل زه چه کلا واده شوم خدا سی نووم لغمونو اول دیخنو تاسی شوم دلی برخیزی می هم رباندی ملندی بو بحلی ما ویل دا مکر نده که خو خون یا بعد نرامه یما او تل بدی خبری آورم خدای دیراتا قوات رکلی
زینی باورونه په ټولنه کې په یو شمیر ترخو واقعیتونو ولاړ وی چی دی وی ټولنه په تل کې ریخه غزولې وی په افغاني ټولنه کې تر ډیره د خزو په وړاندې تاوتریخواله د خزو لخوا کیږي او دا سلسله لپخوا هم داسې دوام لري شرف ګله هغه خزه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپل خواخی ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ ډاکټر ته بوزي
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي دا میړه خسور خواخې ټول د دین یو هیله لري چې دا دل تراغه یوالې تونه مصرفونه پیکي خو په دې راوړي چې د سره خوشاله اوسم نو دا به هر ورځ نه جوړي نه جوړ او نه جوړ نه جوړ ځنه وخت مکرونم ډیر شي دي اوس مکرونه ډیر دي او دا د نن ورځ دا ناویګان ډیر زیات ځان نه جوړ خای او د سې شي لپاره کار دپاره
یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسولیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای د طرفه ده ورته همدلته قسمت نصیب خو دا ډیر غلط کار دی چې خپل ناموس ته پسپک نظر وګوري مریض شي ښځه یې اولادونه یې په کار د ډاکټر ته څه دپاره ګټې مزوري کې همدې دپاره نفقه پیدا کوي همدې دپاره خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې او والا وې دالته کور پلار کور کې مریضو په ما یې تاوان کنه دا غلطه خبره په دې په کار نه چې بد اخلاقي وي کور کې څه ادسې ادسې نه دا خو هغه جاهلي چې زاس پک خبرې کوي خپل ناموس نه
څلوېښت کلنه ماجان هم د خاوند او خسرګنۍ له چلند نه د ځان په وړاندې خوښه پرېښي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې ماجان دا د خسرګنۍ دنده بولي چې د نګور په وړاندې دې هم لکه خپله لور چلند وکړي او هغه دې هم خپله لور وګڼي
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور ښځه و هغې ته به م ویل بیا هغه زما خاوند ته ویل خاوند به م ډاکټر ته وړل ډاکټر ته هلته بیا چې تلو خپل ستونزه به م ویل خپل تداوي به مې کوله خاوند را باندې ډېر فام کوله او ډېر زیات پوښتنې رانه کوله هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ما ته ووایه کوم ستونزه یې ما ته ووایه کوم مریضي لرې ما ته ووایه هر شی ډېر فام یې را باندې کوله اصلا مهم خاوند ده چې باید خاوند ور باندې پام وکړي
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یوه طبیعي پیښه بولي او وایي روغتیایی ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیرنه ورکړل شي
مونږ انسانان یو کله چې مریضان کیږو دا مونږ ته عیب نه ده یو طبیعي مسله ده یو مریضي سره اخته کیږو او مریضي ګو نه دا باید پټ نه کو د دې په خاطر پټولې کیدای شي چې مونږ نور امراض سره اخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکي. یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي د هغې کورنۍ لور ده، نو که انګور ده د هغې کورنۍ لور ده. دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کړي چې یو ښځه دومره جرات ونه لري کله چې واده شي د دې په خاطر هغې باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریضه نه یم، او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکړي. او طبعا یو ښځه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور اوسي، ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پاتې شي د دې په خاطر یو عادي خبره چې څوک راپسې خبرې ونه کړي.
د ډاکترانو په وینا که چیرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر ته بوتلل شي، نو ناروغي به یې په اسانۍ او په وخت درملنه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او په ځنډ ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولي او وایي
اکثر ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي، او چې یو علت یې د دوی ناوخته مراجعه ده. ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي، ولې هغه وخت چې ناروغ ناوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي. د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیسری زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د له منځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي او زیاتوي.
وزینه لاره دا ده چې مونږ جنکیانې مکتب ته ولیږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو، زده کړې په جیګه سطحه باندې وي. که چیرې مونږ ښځې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو درس او تعلیم ونه لري، خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې، هیڅ وخت مونږ دغه لامل د منځه وړای نه شو. ځکه دلته چې دا ښځې ته د یو جنس په نظر لیدای شي، همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي ښه جنس واخلي.
دا چې د ناسمو او بې ځایه دودونو لامل نه څري او څنګه خزی د دغو ناسمو باورونو له امله زیانمن کیږي، دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخیل لیکلي او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
هالو وی مور جهان تی، سلام علیکم. خوشو چی زنگ دی وهلو.
وعلیکم لوری، څنګه یې؟ ښه خو به یې؟ ما ویل دا ډېر وخت مې دی اول نه دی اخیستی، ما ویل چې غږ دی واورو.
مور جانې ایس خنه یم، ټول ځان مې خوږېږي، په پښو کې مې دمه نشته.
لوری پام چې خواکې یو اندرورګانې د درباندې خبرې نشي، که نه بیا به وایي مکر جنه ده، مکر کوي، او یا به وایي ناروغه لوری را باندې تیره کړه.
خو موری زه ډېره ناجوړه یم، چې لږ کار وکړم ټول بدن مې درد کوي.
شایما لوری دا د کلنج دردونه دي، لږ په واسلینو او یا زنجفیلو یې غوړ که جوړېږي، که نه وي یوه ګولۍ وخوره لوری، دا دردونه ما هم تیر کړي دي. خو پام دې وي چې څوک په ځان خبر نه کړي، ما هم په ځان څوک نه و خبر کړي.
خوری تر دې مخکې دې هم داسې زوف کړی و؟
هو ډاکټر صاحب، مخکې له وادم کله کله هم داسې کېدم.
ولا ډاکټر صاحب، ما هم چې ولید ډېر وارخطا شوم.
ګوره وروره، اوس هم دومره ناوخته شوې نه ده، ښه شو چې ناروغه مو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده، د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه مې ورته ولیکله، دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، سمه ده، خدا را ته ووایه چې کومه ستونزه خو به نه یې؟ میرمن خو به مې ښه شي انشاءالله.
هو ولې نه، اندېښنه مه کوه، میرمن دې جوړېږي په خیر. خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه، او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما، د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې چې نور هر کله ناروغي دي ما ته وایا که مور دې تمې نه وایې هم خیر دی، چې ته د ناروغۍ له ما پټې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغه یې؟
ما خو غوښتل ووایم، خو
څه
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنۍ ته مه وایه، بیا به وایې چې مکر کوي یا به پیغور درکوي. بیا
خدای دې مور ته انصاف ورکړي، زه هم داسې سړی یم، بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي. خا ته په خپله وایه، همداسې نه ده؟
هغسې خو ده، رښتیا.
ګوره ښځې، د ښځې او خاوند ترمنځ باید دا خبرې پټې نه وي، دا مو ګډ ژوند دی، باید ستونزې په ګډه هوارې کړو. اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی، او شی ما جانې ته ولې نه پوهېږې؟
درنو اوریدونکو، دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای پامان.
نن سبا چې راغلی مهم مرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وي سي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. آیا داسې کورنۍ مو لیدلی چې کله یې ماشوم یو څه غلا کوي نو دوی یې بابې زګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابې زګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رو یم ادمی درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامدار دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچه، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي، تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسېدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د سکول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه به پیسې وخسي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي، یا به د سودا نه پاتې شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د سکول نه، خواښې به مې ډېر غال مغال کوه. هغه به زما نه بیخي پټاوه، همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دا کارې نه دی کړی، البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوې. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي. پس زړه تاسو ته نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګرخونه، اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی، او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنځ وړم. همیشه چې ما ته راپیه چې ولې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه، زه هم بې تفاوته په دې وم. زوی مې بیخي نیاته پریښی و، هغې سره به و، هغې سره به ویده کېدو، هغې سره به ګرځېدو، اخرې آینده خراب شو. اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رنځ او غم ټولې ماته دی.
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راواړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهېږي. د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
زه یو وخت کې وړکی وم، د پلار سره د میلې ته لاړم. میلې ته چې لاړم نو دغه نژ کې مې کتل چې دا د ګوړې
خلطی خود کنج راوته و تازه گوڑه و ما در گوڑه رو بخشتلا نو دیروز تا خوشحالا میمه دسمی یوڑه لکورتا چه گورده میمه من پختنم کرده مورم چه در لکم کرده ملده خمی دکاندار نرو بخشتلا سنگ در واسه خپلای در کلکتا تا ملال تا ایخو رو بخشتلا ویده خود غلا کرده ایو واسه پیده کشکرم چه بله کشکرم ما تل دبیر تا ویسه نو مارتی سی دا خود دیر لره زیده شیخ سجیب تا دا سو گوری و اینا دا واتمان اوڑی برتا چه بیه نسی نکیگی نو اما غای پرزده که و چه دی چاشه یا جان بی جازی نجیگه و ما نیاخل ما او خیلا وڑکه و ما
دا ما شمان غلا هم بلا بل دلائل لرلشی زین خلکی دا کورانه یا ناپوهی دا سواتی تکچه اقتصادی سونزی دا مور و پلار بی تفاوتی گنی پا دیاره دا کابل خارده یا خصوصی خوانزی مسئول لطف الله رحمتی دا سی وای
دا ما شم چه کل غلا کهی دی امیلیون اصلی لداستی چی دا فامیل چخی اگه دیر وقتون داره کمی چی ما شم زین احساساتی برخوردون سر تشدد سر مخامخ کیجی مثلا دا مور پلار تون درویا یا مثلا یو دو غوزخه یا پا کور کی زین اقتصادی مشکلاتی چی کافی دوده یا غذا یا پیسا یا دا ضرورت امکانات نور تا برابری جی بی بیچ کل سیم ترازی یا مکتب ترازی پا دی وقتی چی کل نور ماشومان دا امکانات سر یا دا کافی مثلا دوده سر یا دا پیسو سر وینی نو بیا تا بنده دزده کی جی چاگه شای مولاری نو بیا دا غبل دا ماشوم دا نو موجودیت که دا کوشش که چاگه شای واخلی زن تا نو یو عامل دا دیر زیاد که دا لسی او بلا خبر داسته چی که دای سی لوی کسانو تا یا مثلا استادانو تا دا دیر عادی مسئله او سی جی خو ماشوم تا دا نوی خبر دا چی کم کار تا غلا ویل کی جی یا کم شی دا دا حق نی اغا باید وانخلی
پا تولانه که داس کورانه همشتا چی دا خپل اولادونو هر عمل تا دیر پاملر نکوی او کلا چی یه ماشوم پا نا پوهی هم کم ناور عمل سر ترسوی لک غلا نو دوی پا خطو گا پوهوی او دا کار بی تفاوت ننیسی رحمدین پا دی اره داس غ
تقریبا نو هغه دغه سریالونه په تلویزیون کې کتل نو بیا سریالو د پیغې کې دی یو نفر نوم د تور جامو غل په نوم باندې مشهور و نو بیا د یو دکان د سیمو سودا پسې لیږي نو دغه سودا چې راوړي نو دغه دکان یو شعر اخلي د ځان سره بدون دې چې هغه دکاندار یې وویني کنه نو شعر اخلي جب کې چې نو کور ته راوړي نو دغه مورې هغه ورته خپل نصیحت کړی خو ماته نه ویل چې دای ورته خامخه شروع یا غصه به باندې کنه وړي ورور مې راتوي چې دا څه کار پلان کړی بیا ما کینه ونو پډی رخه را ویمې هغه ته ویل چې دا شی ګورې تا نه ده د دکاندار حق ده د تناس سره دکانداری کې ته چې پیسې ورکې نو د پیسو بدل کې درانې سا کو دې ورته سوې مونږ ته وای یا چې درته وای خلو یا دې نو پډی رخه را ویو سره به دې چې دا کار زنور نه کوم نو ما هغه اوسې مرتي مش دا کار مکو سبب ته نوم غل مشهوري به دې کار نه کړای او به به اوم نه کی
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنوی مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو رابطه په هواي ورکړي په دې یو په هوی چې غلا یو ناوړه عمل دی او کیدای شي چې پراتلونکي کې دای او کورنۍ له ډیرو ستونزو سره مخ کړي
دې لپاره چې دوی خپل اولاد د داسې ناوړه اعمالو سره نه وي مخامخ شوای په اول قدم کې د خپلو ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص یې وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د څه سره علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي په دوهم قدم کې وړکو ته موږ په خپله د توصیه ورکوو چې ګوره که تا درواغ ووې یا د پارځي مثال غلا وکړه او یا ولاړې په کونځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسؤلیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوهوو چې دغه عمل چې ته انجاموې دا جرم دی احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا دې ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان د نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې مور او پلار د ماشوم غلا ته وخاندي او بې تفاوته یې وګڼي نو دا بل لرې نه وي چې همدا ماشوم به سبا دوی د لویو غلاګانو په خاطر ژړوي
کله چې وړکه یو ناوړه عمل انجاموي غلا کا یا د چا مال ته بې اجازې لاس وروړي کله چې دی د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه وریرونه او دا خلک یې وویني او دوی خلاصه تنده ورته ونیسي نو دا وړکه وایي چې دا ولا ماخه کار وکړه په ځمن کې خو بد کار دی نو مور او پلار باید که نور هیڅ ونی وي هر څو پېګران وی تروشه ټنډه ونی سی ورته وای چې د زیا د ناوړه عمل دی د تلاس ما وروړه ځکه دا به جامعې ته ډېر سخبت پیغام ورکوي لکه نن چې موږ په دوه حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی دا هیڅ شو نه ده دا د موږ د دوه خپلو اولادونو د دوه خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ده کړه
کور کلی د ازادي رادیو ټولنیزه خوونیزه
او روزنی خبرونه.
دا خبرونه هر پنجشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیستې ده. تمثيلي ټوټه ورو.
رازا زویا، خوشو چراغلو، بیخی هوا سړه و. اوی خدایا، څنګه ستړی شوم.
د ګلمیر مورې راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم، خدا سستری شوم چې مای کا پختنه ساړه ام وو، او بل دا الک میام اصاب خراب کل. دا وخله هغه وخله بی خیلی و نه کم.
نام خدا راغلی په خیر زویل بازار سمره خستم و ترکه مرور ته خسته ده ترکه چې وی ګورم.
څه موټرک وی زویا؟ دا دې کومه که ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی.
مورې دا مې د کراچی د سره را واخیست. تا نور سودا کوله ما پټ را واخیست. تا په جمپر کې مې پټ که.
آفرین زویا، شاباس.
وی زویا قربان دې شم، دا څومره هوښیار دی نام خدا.
زویا بیا سړی ونې لیدې؟
نه پټ مې را واخیست، تا د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسې.
کور کې څوک شته؟
رازا ما په خیر راشي.
خیر دی نسج.
سلام علیکم.
سلام ورینداری. و علیکم تر وړاندې شده اوراره میاری خپل کم. نام خدا.
څنګه یې؟ خیر په خیر راغلی. رازا دغلته کینه.
بس جیسه وروره ته خیر.
شکر دی استاس خو خیرت دی.
خیر یو سی وروره، څنګه دواړو خندل؟
وی امای نن دې وراره داس یو کار کړی چې له خندا یې زه او پلار مړه کړو.
هو خورې، وراره دې دومره هوښیار شوی دی. هله زویا، موټرک دې امه ته ورښکاره کړه چې څنګه دې راواخیسته. کیسه ورته وکړه.
تراوړه موټرک دی.
نام خدا، دا خو ډېر ښه موټرک دی. زویا دا ووایه چې مورجانې دې اخیستی او یا که پلار جان؟
نه مجانې، خپله مې اخیستی.
تا په خپله واخیست؟ زویا اوس دا وایه چې پیسې دې له کومه کړې.
اما دا مې پیسو د کراچۍ له سره را واخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا، یعنی پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې، داسې عجیبه کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ؟ دا خو وړوکی دی، نه پوهیږي چې دا غلا ده. نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی اما یې، نو ماشوم ده څنګه یې کوس؟
خو زه وایم چې ماشوم دی، تاسې باید په ښه الفاظو پوه کئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ ورېندارې. دا خو تشویقول دی، خدای مکړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
والا خورې، دې موضوع ته خو مېس پام نه و. تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی.
نو څنګه یې کو؟ اوس یې ووهو چې غلا یې کړې؟
نه ورېندارې، زه نه وایم چې تاسې یې ووهئ ویټکوئ، خو په دې یې پوه کئ چې دا غلا ده او عادت کیږي، سبا به د غله په نوم مشهوره یې.
ښځې بس که، خور مې رښتیا وایي. نن مو چې ورته وخندل، سبا ورځ به بیا ورته ژاړو.
هو په خدای رښتیا وایي. تم زویا، دا دې کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکم؟
مورې پیسې نه اخلي.
ګوره زویا، کراچۍ والا پیسې اخلي. زویا نور به داسې نه کوي، هغه ته تاوان رسیږي. هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي، هغه هم هر څه په پیسو اخلي. تاسې مور او پلاره د دې ماشوم غلا ته مه خوشحاله کیږئ چې راتلونکی یې خرابیږي.
ګرانو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه ښه وخت ولرئ.
سر کو بلا وقت ما جانا نہ زمانہ